په پیښور کې د ماخام 15 بجې شو دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرمه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه فرخنده اسد اوري.
قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. ترسن وزیر اعلی ویلي په صوبه کې د گورنر راج لګولو خبرې ناسمې دي او ترکی د عراق د شمالي سیمو خپل عسکرو باسي چې دا شان د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. د خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي چې په قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډبل نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. په دغه وخت پارلمان پخوانی غړي حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
قبایل ځان خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګي په طریقه باندې چلیږي.
بلخوا د قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا کمیټې هم جوړه کړل شوې ده. د پاکستان د پوځ سر لخکر ویلي د تراګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې په وخت د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو او دغلته ستنو شو خلکو سره لیده کاته وکړه. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د تراګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د تراګرۍ په بشپړه توګه د زوړلو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر اسپیټال پرانیست وکړ او د کیډټ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجیګل اوای حکومت بعد 2018 کال تر پای د فاټا ټول بیکور کړل شوی خلخ په لسیمو تاسنوي. حاجی شاجیګل نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي په ټولو قبایلي سیمو کې خپل ریټ قائم کړي او خلخ خپل کورونو ته استانه کړي.
دا خو په دې 2016 اخیره پورې دو ټارګټ ورکړی چې موږ به 100% آی ڈی پیز واپس کوو او د موږ تیرا چې کوم روزګل علاقه ده هغه به هم هغه آی ڈی پیز واپس کوو. هلته حکومت تر ریټ نه قائم شوی نو هلته به هم ریټ قیموي. دوی به یو خپله پالیسي جوړه کړي وي هغې مطابق.
حاجی شاجیګل دا هم ویل د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټي به د راتلونکي کال د جنوري د میاشتې نه خپل کار پیلوي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے جمہوریت ہے کوئی ایسی
آئین شتہ جمہوریت شتہ داسې توجوهات نشته چې گورنر راج راولي او کوچېری کوي نو د دې پایله به اخې نه وي او زه نه غنم چې داسې به وشي او نه هغوی صدا سي اشاره کړی دا
کوئی ایسا انډیکیټ کیا ہے نه بات کیا ہے.
په سین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې 14 افغان زده کوونکو مختلفو څانګو کې د 14 جماعت زده کړې سرته رسولې دي. دغه لړکې د افغان زده کوونکو اتحادي لخوا د دوی په درناوي کې یوه دستوره وشوه چې پکې د ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ د افغانستان سفیر جانان موسازی هم ګډون وکړ. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ کې د نهې په ورځ آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان یوې خبري ادارې ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالی او سوداګرۍ، د کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره د اقتصادي ودې لپاره د سیمې له هیوادونو سره خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی د عراق د شمالي سیمو نه خپل عسکر وباسي چې دا شند د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ترکی دا ګام د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا یو ورځ وروسته کوي چې پکې هغه ترکی ته د عراق نه د خپلو عسکرو د وتلو وینا کړې وه. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت پرون دا منلی چې د موصل ښار سره نږدې د دوی د عسکرو ځای پر ځای کېدلو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی. د ترکی په سلګونه عسکر د عراق د کوردي سیمو نه د روانې میاشتې په پیل کې د عراق باشیکا سیمې ته لاړل چې پر دغې د عراق حکومت سخت غبرګون وښود او وی ویل باید ترک عسکر د دوی له سیمو ووزي. د کینیا پولیس وایي د فرانس د هوایی کمپنۍ ایر فرانس یوه الوتکه چې له ماریشس نه پیرس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل شوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویاند چارلز اووینو نن وویل چې د فرانس هوایی شرکت 978 ډوله بوئنګ الوتکه چې 4,950 مسافر او 14 تنه عمله پکې سپره وه د پیرس چارلز ډیګال ایرپورټ ته روانه وه. چارواکي وایي ټول مسافر له الوتکې ایستل شوي دي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یو وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. پوتین دا هم وویل دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که چیرې ضرورت پېښ شونو کار به ترې هم واخلي. دا خبرونه.
خبرونه مولوی مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د قبایلو ځینو مشرانو پرون په خیبر جنسا کې د یوې جرګې له لارې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډولو د خبرې مخالفت وکړ.
کم چې مینګانو بل پېښ کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی. قبایل ځان خپل نظام غواړي.
د پاکستان پوځ مشر ویلي تر هغې چې قبایلي سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکې کړي نه وي د هغوی پر ضد عملیات به دوام ولري. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک بیا له حکومت غواړي چې کورونو ته د بیرته لیږلو غم وکړي.
سلام مسئلہ جو واپس کولے سارا حال کی پخپلا علاقے کے دئی آباد کاری شیری کو کاروبار شیری کو
اولی فعلان نومی یو غیر سرکاری ادارې په چپا پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوي ویلي چې په بلوچستان صوبې کې یو د پام وړ شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د صوبې حکومتي چارواکي بیا وایي چې هڅه کوي ماشومان سکولونو ته جذب کړي.
من سکولان جو نو کمپین شروع کړو تقریبا د نیم کال په نور هم دا ادا کړو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله داله مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موضوع پروند خیبر جنسه په جمرود کې د قبایلی مشرانو یو جرګه وشو چې پکې هغوی د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبرې مخالفت وکړ. د جرګې مشرانو د قبایلی سیمو لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا جوړولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې هم د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلان غواړي چې په قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره رپورت راکوي.
د خالی پورس د خیبر جنسای په جمرود کې د فاټا ګرند الاینس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د ریسک لک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې حکله د دغه جرګې په وخت د خیبر جنسي او مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبه کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی، دا هغوی سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آرز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وي او که خپله صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه قطعاً دا مطلب نه دی چې مونږ ته هائی کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې که څوک زموږ مرګړي یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر وته وې او که وزیر اعلی وته وې. مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
مونږ فیصله دارا چې مونږ ځان ته کونسل غواړو، دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې اف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو، دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نره غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینا بعد زمونږ آئی ڈی پیز دي، دا آئی ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. نو ما په خیال چې دغې نه بعد به د اصلاحاتو دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کېدل دا زمونږ په خواب کې ناراضي، د قبایل خپل یو تشخص تای دی.
بل پلو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغه کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د وسلوالو د هغوی د مرستیالانو پر ضد به د پوځ عملیات تر هغه چې هغوی یې په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ له سرتیرو او قبایلي مشرانو سره په لیدنو کې کړې دي. له شمالي وزیرستانه بې کور کړل شوي خلک بیا له حکومت غواړي چې دوی زر تر زره بیرته خپلو کورونو ته ولیږي. له اسلام آباده د احمدالله رپورټ ورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د خالی په ورځ د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته یې د فوجي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره ورځ تیره کړه. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې فوجي مشر ته د وسلوالو خلاف پر روانو کاروایانو ضرب عزب اپریشن، د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکي عملیاتو، د کډوالو د واپسۍ او د سیمې د بیا ودانۍ دپاره پر روانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شوه. د فوج مشر ته وویل شو چې تر دې دمه 38 صد کډوال واپس خپلو سیمو ته لیږلې شوي دي. د قبایلي مشرانو سره د خبرو په وخت فوزي مشر وویل چې فوز به د ټولو بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ پورې په سیمه کې موجود وي. د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سیکرتر ملک غلام خان وایي چې د فوز د مشر د سیمې دوره په خپل ځای، خو حکومت نه غوښتنه کوي چې متاثرین دې زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. د شمالی وزیرستان نه منتخب د قومی اسمبلی غړی محمد نذیر د متاثرینو د غوښتنو په جواب کې وایي
بالکل
نقصانی و رسیدلا کیم نقصانات یو وسول دغه واحد الیار دغه دو چنن دا پیژتمنه طریقه سره څور زر واپس کیشته دا ټول ګیل منو پدا کې ورشي
د ذکر دا چې شمالي وزیرستان کې د 13 کال جون میاشت نه د طالب وستوالو په ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړی شوی دی او د پاکستان فوج تر مخه چې زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوی دا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو شمېر مېرمنو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د مرستو تور لګېدلی دی. شنونکي وایي د پاکستاني ټولنې د سخت دریځ کولو لپاره ډېر کار شوی چې ګټه یې د داعش په څېر وسلوالو ډلو ته رسیږي. که څه هم پاکستاني چارواکو په هغه هېواد کې د داعش ډلې د موجودیت او نفوذ په اړه مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د چارو پوهانو وویل چې د افغانستان پرتله په پاکستان کې د داعش راپورته کېدو ډېر امکانات موجود دي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزی پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعه سغدرزی ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیعگان او سنیان ګډ وسیږي هلته داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش وګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی، اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي، دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی، دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیستریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی او دا غد ګراوند 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 پرپیر دی، هر څه تیار دی غوې د پاره.
شهزاده ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللی دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعګانو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پرتله په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
داعش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف تھے، نو چکم سیما کے سنیان دی اور شیعگان کا روسی دی آج تک دی زن ملکری پیدا کولی شی بل دادا چھے آغا خلق دی چھے آغا تعلیم یافتہ دی آغی دا انٹرنیٹ استعمالی دی آغی سر پیسی ہم شتے دی آغی علم ہم جات تے آغی دی پر آبیا زیاد آسان دا چھے آغی دی داعش سرا انټرنټ د لارې رابطې جوړ کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارا څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدرزۍ او ترګرۍ مخه نیول کېدی شي.
مخنیوی خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله، نو بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسټریمیزم او دغه د آدمی لپاره تباہ کن دی، نو ډیر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی په د ماجد استعمال نشي دا سیکریټریزم د پاره.
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شوو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سغدرزۍ لپاره کار کوي.
د اسرالم مومند رپورټ. پاکستان او طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو بکر عبد البغدادي هغه داور رد کړی چې ویلي دي د ټولې دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی له منور شاور.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت داوره دول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوه رد کړې ده. خو بل اړخته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا ریپورت وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپلمنځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا ریپورت زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په سیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر بې ګناه مجاهدین وژلې دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولی وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګري کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په یوه نوي رپورت کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې شته ستونزې یادې کړې. دغه دروازې د یادې صوبې په هغه ماشومان چې عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي یوه د پام وړ برخه سکولونو ته نه ځي. د صوبې حکومت بیا وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو جذب کولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. ملیحا میرزاده رپورت لري.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نواخله تر 14 کال عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشه 18 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حقله د الف اعلان د نوي رپورت په حقله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
پورٹول بلوچستان کے 2,340 اسکولوں نے دی چی آواز شپک فیصد پکے ہائی اسکولوں نے دی. زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري سکولونو په مقابله کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه دی. هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختي کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډېر کم دی. په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 15 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو سپا اوبه نه لري. دا ډېر سکولونه دي چې چار دیواری هم نه لري.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی.
شاید اتم اسلکه فیدر به صحیح نه وي. د حکومت تر هغه به کوالیشن ګورنمنت موږ کوشش دغه کړی دي چې نوي سکولان جوړ کړو، نوي کمپین شروع کړو. نو زموږ خپل په سیټ اپ کې دا بچیان په خوا 1.1 میلیون الفاظ په سپیل کې خو حکومت چې راغی په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 2.5 لک الفاظ نور هم دا داخل کړو. نو موږ محتاط اندازه دا وایو چې 1.3 میلیون بچیان زموږ هغه اوس په سکول کې سره کوشش وکړو دا کوم چې دا الفاظ ریټین کې دوی ته کوالټي ایجوکیشن ورکړو.
سردار رضا بړی سوای که څه هم صوبایي حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبیني څرګندوي.
د نذیر لہری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې کده سکولونو چار دیواری نه وینو خلک به خپل بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت ترڅنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپل لونه سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسنی حکومت دا کوشش دی چې زیات نه زیات جینکې سکول ته لاړ شي چې د لکانو جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمری سکولونو انتظام کیږي چې استادان به هم پکې خزی وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم له مخې د 50 کالونو تر 400 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د تیلو او ګازو د نرخونو ټاکلو ادارې اوګرا د ګاز نرخونه تر 80 فیصد اوچت کړي. چارواکي وایي دغه پریکړه د حکومتي خسارې کمولو په غرض کړې ده. خو ولس بیا وایي چې د ګازو د بیو لړیدو په ترڅ کې به دوی ته ژوند کول نور هم پسې ګران شي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د اوګرا یا د تیلو د ګیس د تنظیم د ادارې لخوا په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي د منځورې تر مخه د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټې به د ګیس په نرخ کې د یو ایم ایم ټی بی یو یا د یو ملیون برټش ترمل یونټ په نرخ کې 100 روپۍ اتو یا پیسې سیواوالي راځي. د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي سره به حکومت ته 242 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. خو بیا اولس د حکومت لخوا د ګیس په نرخونو کې په سیواوالي نه دي خوشاله. پیښور کې د یو هوټل مالک ذبیح الله وایي چې د ګیس په موجوده نرخ کې هم د دوی ګټه ګرانه ده او نور سیواوالي سره به کاروبار نور هم خراب شي.
د وړو هوټل خو به څه صحت دي، دغه نو دکاندارې نه کوي کنه چې هغه یو د سټوډنټانو او د دې خلکو له بدغې څه پیسې او د ګاګ له بدغې څه پیسې دغه وکړي کنه. ګون تاوان تاوان دی پکې. دا د موږ به سیدي میاشت کې 50 روپۍ بل لاغلی دی، ولکه به 10 روپۍ بچت هم کړی پکې.
یو بل مزدور کلیم خان وایي چې دیاړی کې یې هسې هم د کور گزاره نه کیږي او د ګیس په نرخونو کې نور سیواوالي به جون لا نور هم تنگ کړي.
بدرینیو 100 روپۍ دیاړی کې چې ګیس دغه ځای له ورسی د وړو تروړه د غوړی د غوړی دی دا نور ارسی دی د بجلی بلونه دی بجلی شته نو بلونه ورکوا. اوس پکې ګیس هم لوډ شیډنګ دی، پرواز کې ټول 2 غنټې ګیس دی او دا غي چې 38% اضافه شو نو بس دا خو دی لګټونو.
خو د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا تر مخه په 2014 او 2015 کال کې د ګیس په نرخونو کې په وخت د اضافه نه کول لوجي حکومت د ګیس په مد کې د خساري را ګرځولو په نیت په نرخونو کې د سیواوالي فیصله کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تتا سوگو گی دا ممند جنسائے شوکدر و پی خور تر مینز غزیدلے دا میچنائے سڑک دا رغول چارے دا غزیدلی میچنائے سڑک دا رغول چارے چی پسو بکی دا عوامین اسلگون حکومت پیل کڑے ویلا ہم ندی بش پڑی شیوی دیسی می خلق لحکومت غواری چی دا غز سڑک زر تر زر ورت جوڑ کی شانواز ترگزے رپورٹ را گوی.
د عوامي نېشنل ګوند حکومت په دور کې د پیربالا پیښور نه تر د پیرقلا شوقدر پورې په لوی سرک د بیا ودانۍ منصوبه خو شروع شوې وه، ولې دغه منصوبه باندې د میچنۍ پل پیښور نه تر د شوقدر پورې کار لا هم نه دی مکمل شوی. حکومتي مشینرۍ دغه سرک په بلډوزر خو مات کړو خو بیا جوړ نه کړ. دغه سرک استعمالونکي وایي چې هغوی نه غواړي چې په دې سرک د سخت ضرورت نه علاوه سفر وکړي.
خبرې دغه روډ په وجه باندې خلک متبادل لارې استعمالوي چې هغه هم ډېرې غړې وړې وي.
اسرت مومن چې روزانه پدې سره خپل دفتر ته ځي وای
چې ډیوټي لمن دال تزو مونږ ته ټول نه اول مشکل خدای دې چې کوم گاډو کې مونږ سفر کوو هغه چینج نه دي نو په هغه کې د ټول زیات دومره کندې کپلې دي او بیا دوړه خاص کر چې کوم دوړه ده هغه د وژن هر درم کس چې هغه زکام او د سینې مریض جوړ شي.
د دې سره لوی منصوبه چې ورته نوم هم د پیربالانه تر د پیرقلا کلا پوری د موټر وی منصوبه ورکل شوی د بیا جوړخ کار په ولاړ دی. په دې سرک د باجوړ ایجنسی او د محمد ایجنسی اولس په نږدې لار پیښور او جمرود خبر ایجنسی ته ځي. خدا سات پرې گاڑی نه تیریږي. نو بیا به دا سرک کله ودان شي؟ د صوبه اسمبلی د غړي عارف احمد زین می دغه پوښتنه وکړه.
دا منصوبه چې کوم دی دا الحمدلله دوباره سٹارټ شو. دیکھیے کم مسائل ہر سر ان شاء اللہ داغے مکمل کیے تو اس سے زیادہ ٹائم نہ ان شاء اللہ زبا مکمل شي.
د دې سرک د خرابوي له وجې متبادل لارې د شنو غونډو او یا د دروازګې یا کووندې چې ځینې ضرورت لرونکي دغه لار استعمالوي. ولس د دې سرک زر تر زره د جوړونې غوښتنه کړې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
فردون کو پپې خور کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دی د فرخندې اسد نه لړ خبرونه اورو.
قبایلی مشرانو په یولوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبو کونسل غواړي. پرون د خیبر جنسې په جمرود کې قبایلی مشرانو په یو ګرین جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان د پوه سر لخکر وایي د تراګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بهارېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر هسپتال پرانیسته وکړه او د کیډټ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جامشور او سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګلوای حکومت په 2014 کال تر پای د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته ستنوي. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کې د نهه پورز آذربایجان ته سفر وکړي. د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې 14 افغان زده کوونکو په خپلو په مختلفو څانګو کې د 14 جمعات زده کړې سرته ورسولې. دوی ته په یو دستوره کې سندونه هم ورکړی شو. ترکی د عراق د شمالي سیمو نه خپل عسکرو باسي چې دا شند دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ترکی دا ګام د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغې وینا یوه ورځ وروسته کوي چې پکې هغه ترکی ته د عراق نه د خپلو عسکرو د وتلو وینا کړې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانس د هوایي کمپنۍ ایر فرانس یوه الوتکه چې له ماریشس نه پیرس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کے کے په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوک وسلوال او دوه تر پوځیان وژل شوي دي. د ترکی پوځ پرون وویل چې عملیات یې د دسمبر په 14 نیټه پیل کړي.
لن خبرونه مول فرخندې حسد اورید الله وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رچپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نور.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې په کې سیاسي او فوزي مشورولې ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش سرګندونه وکړه شو او دا فیصله وکړه شو چې په سند حکومت به زور راوړي کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خند جوړېدو په ځای معاملې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن مان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی وو. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړې او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی وو بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی وو. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا اخستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورټ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعدې دي نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې افغان هوایی ځواک ته په ورپېخستونځو د اکانومس مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ پر عملیاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی د شاهین بونیرین اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلی دی چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولېږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لېږل شوي وو خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان رسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډېره ده. ورځپاڼه د چارواکو لخلي لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجله لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي خو د حقانی ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولې خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پای ته ورسېدې. په دغو خبرو کې د یمن د دولت او یاغیانو استازو برخه درلوده. په یمن کې د نامنای وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل شوې وې په داسل کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. تکل سوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبري وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده په داسل کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمې پر ورځ د سویس په ماکولین کلی کې پیل شوې، خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطره على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه له ډېره وخته د حوثي یاغیانو په لاس کې وه. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنګیالیو او د یمن د دولت پلوه قواو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیعه حوثي یاغیان به وایي چې په دې شخړه کې د دوی 24 جنګیالي هم وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 5,840 کسان وژل سوي دي. په یمن کې دغه جګړې وروسته له هغې شدید سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یاغیانو پر ضد هوایي حمله پیل کړې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه مقاله خپره کړې ده. رسپانې د هند د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبر راغستی چې په دې وروستیو کې ویلي وو دواړه هیوادونه باید له جنگ څخه ډډه وکړي. د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې کېدونکو خبرو ته هیله موجود دي. د لیکنې مهم ټکی ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکي جنگ مستردول هم هغه عمره خدي لکه د سولې پروسه شروع کول. رسپانه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د خوالي طرف ته روان دي. رسپانه لیکي د هند په پارلیمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د هغې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلیو چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. رسپانه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. رسپانه په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې سو میاشتې ولګي. رسپانه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار وار نه کړل شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. رسپانه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهاله سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. رسپانه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. رسپانه لیکي کچري دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یو سمه لار روانه شي.
دا مشال ریډیو دا.
د شنبې پر ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو ځایي خلکو په یو غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وړتیاو او ضوابطو پر ځای د روابطو له لارې د قمندانانو او امرینو ټاکل ودروي. ویناوالو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو لیکې د هغو کسانو هم پاکې کړل شي چې د سرتیرو حق تلف کوي او د سربازانو د خرڅ خوراک په پیسو ځانونو ته ودانۍ جوړوي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د شنبې په ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو ځوانانو او ځایي ولسونو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په پاوس کې د ګمارنې د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیاو پر اساس کیږي. دوی زیاتوله د پاوز لیکې باید د هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو ډوډۍ، ټوپک، کارتوس او د ګاډو تیل په بازار کې خرڅوي او په پیسو یې ځانونو ته محلونه او دنګې ودانۍ جوړوي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی د غونډې مخې مشال راډیو تا داسې په ډاګه کړي.
یقینا چې موږ د خپلو امنیتي قواو سرخندنې او فداکاری ستایو، او هغه څوک چې د دې ملک د سرباز او د عسکر یا شپ جیب کې اچوي، د دې ملک د سرباز او عسکر د موټر تیل په جیب کې اچي، د هغوی غندنه کوو. الحمدلله موږ په خوست کې ولسونه د امنیتي ځواکونو سره همکار دي. په خوست کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
د افغان امنیتي قواو د ځمکنیو او هوایي ځواکونو اکمال او تجهیز هغه غوښتنه ده چې په خپلواک ډول د افغان پوځیانو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو تر منلو وروسته په پرلپسې توګه یې غوښتنه شوې ده. قومي مشر حامی منګل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خلکو ته په نسبتا ډاډمنو شرایطو کې د ژوند د برابرولو خبره کوي او زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو له لیکو څخه فساد ختم شي او د چارواکو لخوا د پوځي قطاعاتو او جزو تامونو قمندانان او آمرین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس وګمارل شي، نو د افغان ځواکونو پر وړتیا او جرأت پوره باور لري.
که چیرته اداري فساد نه وي په دوی موږ کاملا باور لرو، خو دلته په مختلفو شکلونو سره فسادات موجود دي. ملي اردو یې اکمال کړی نه دو، دا په دې کې دی چې موږ به سالمه رهبري ولرو او هغه د ضوابطو په اساس مقرري وشي نه د روابطو په اساس.
د ځوانانو په چارو کې د حکومت اجرایي رئیس سرکار بخت محمد زدران چې د افغان ځواکونو د غونډې مشر میلمه و، په خپلو خبرو کې په خوست کې د خلکو او امنیتي ادارو ترمنځ نږدې همکاري وستایله. بخت محمد زدران وویل که چیرې په خوست کې د امنیتي ادارو او ولس ترمنځ نږدې همکاري نه وای، نو د قبایلي سیمو سره د خوست اوږده پوله په امن کې نه پاتې کېده.
خوست چې یو سرحدي ولایت دی او د ګاونډي هېواد پاکستان سره 140 کیلومتره سرحد لري، خو داسې امنیت رښتیا چې ستاسو د ولسونو د همکارۍ او زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو د قربانیو او فداکاریو د برکت دی.
یاد دی وی د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کېږي، د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو. د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله ملګرتیا او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ.
د نجیب الله لوخیل رپورټ هو. د ننګرهار چارواکو د بیسود ولسوالۍ اړوند په سلګونه جریبه غصب شوې دولتي ځمکه باندې د نمرو شویو کورونو بنیادونه او دیوالونه ونړول. سیمه ییز چارواکي وایي دولتي ځمکو یو شمېر غاصبین یې نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلی دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال راډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د تیرو درې هفتو راهیسې د ننګرهار ولایتي ادارې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او راګرځولو کمپاین پیل کړی چې د دغه کمپاین په دوام کې د یکشنبې په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سراچ علي خان سیمه کې په سلګونه جریبه ځمکه باندې د نمره شوو کورونو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال په یاد سیمه کې په غصب شوو ځمکو باندې د دیوالونو د چپه کېدو پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
منګه مسولیت د دې لرو چې باید د غصب مخنیوی وکړو. تاسو عملا ولیدل چې دغه سنګارۍ چې شوې وي او یا مثلا څه دیوالونه اوچت شوي وو، دا وران شو، دا لړۍ به تر هغې پورې روانې چې دغه ساحه کې مکمل دا د غصب ټول اثرات د منځه تللي. ولسوال صاحب، قمندان صاحب، د امنیت د بیسود ولسوالۍ دا ټول دلته حاضر دي، ټولو ته زمونږ همدغه لارښوونه ده.
د بیسود ولسوال اسرار الله قاریزاده وایي چې دغه دولتي ځمکې د سیمې خلکو غصب کړې وي او په نورو خلکو یې پلورلې وي چې د هغوی له ډلې ځینې غاصبین نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي.
دغه سیمه یو تعداد اوسیدونکي دي چې په یو نوم په بل نوم دغه ځمکې خرڅې کړې دي د نمرې په شکل، او موږ دغه د تاسې ګورې چې عملا کمپاین جریان لري.
ولسوال وایي چې دوی د بیسودو ولسوالۍ اړوند د غصب شوو ځمکو د 130 تنو غاصبونو لیست په رسمي توګه سرنوالۍ ته سپارلې دی. د ننګرهار د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 215 جریبه ځمکه غصب شوی چې په بیلابیلو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې پخې ودانۍ جوړې شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې 44 تنو افغان زده کوونکو په مختلفو څانګو کې د 44 ټولګي زده کړې سرته ورسولې. د افغان زده کوونکو اتحادیې دغو زده کوونکو په درناوي کې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې د نورو ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم ګډون وکړ. ریاض مساخیل نور حال راکوي.
اسلام آباد بین الاقوامی اسلامی پوهنتون نه 44 افغان زده کوونکو مختلفو سانګو کې د 44 جمعات لوستې سرته ورسولې. د غلړ کې په علامه اقبال آډیټوریم هال کې د یوې درنې دستورې دوران زده کوونکو ته د 44 سندونه ورکړل شو. د دستورې تابعې د افغان زده کوونکو اتحادیه کړې وه. دستورې ته په خطاب کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وی چې د نن 15 کال مخکې افغانستان د تعلیم په میدان کې ډېر رستو پاتې وو، خو نن خار په خار او کلی په کلی ماشومان هلکان جنکی اسکولونو ته ځي. د دوینا وا
زفدی اطمینان ده چې د نن ورځې فارغان دوی به هم خپل تحصیلات او د تکمیل نه وروسته په وطن کې په بیلابیلو سکتورونو کې، که هغه د دولتي نظام په چوکاټ کې او که هغه د خصوصي سکتور په چوکاټ کې او یا په نورو برخو کې وي، دوی به هم انشاءالله د افغانستان د ملت سترو هدفونو ته د رسېدو په لاره کې ډېر مهم
همدار از مشال ریډیو سره خبرو کې یو زده کوونکی اسد الله مبارز چې بی بی ای وکړه د تعلیم د اهمیت او خپل زده کړې د وطن د پاره کارولو په حق له وی.
افغانستان چې د څومره مشکلات سره لاس او گریوان دی، نیوازنه لامل یې زه چې ګورم نور دنیا سره تجارتي اړیکې نشتون او غیر اداره یعنی ناسمه اداره ده. نو په همدې هدف باندې ما په همدې موخه باندې اداره او تجارت دواړه انتخاب کړی.
یو بل زده کوونکی نجیب الله هم چې د اقتصاد په څانګه کې لوست سر ترسولي مشال ریډیو سره خپل تاثیرات سره داسې شریک
کړ. اوس موږ افغانستان ته افغانستان د موږ ضرورت او ان شاء الله موږ داسې زده کړې کړې دي چې بیا ما خپل د سپیشلایزیشن یا تخصص مې په فایننس کې کړی دی. زه ان شاء الله پرازمین کې افغانستان ته د خدمت مصدر ان شاء الله وګرځم.
د دستورې په اخره کې د افغانستان سفارتخانه او بین الاقوامي اسلامي پوهنتون لخوا زده کوونکو او پوهاندو ته اعزازي سندونه ورکړل شو. دغه دوران افغان سفیر ته هم د پوهنتون لخوا اعزازي شیلډ ورکړل شو. ریاض داخل مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو دا رازیو بل رپورټ دا کورم په صدق کې دا گورنر ماډل سکولز د کونکي د ساينس لیبورټری نه لرلو لامل سره ټکوي وای چې زده کړی غیزمنی شوی دی. د تعلیم محکمې چارواکي بیا وای چې د سیمې د زده کونکو د غستونزې د کورم له تنظیمي سره هم شریک کړي او په خبره چې د حلولو لپاره یې هڅه روانه دي. د طارق اورگزی رپورټ ورو اوردن کو سر یو تخنیکی ستونزې سره موږ دا وخت مخ شوی یو، کوشش کوو چې دا حل کوو او تاسو ته د زمونږ د خبرونه چې کوم پاتې برخه ده په دې کې دا کم رپورټونه چې موږ سره دي دا درته ورولې شو. لا هم زمونږ یو تخنیکی ستونزې دا چې وسره مخ یو، زمونږ همکار هڅه کوي چې پرې برلاسه شي او دغه ستونزې حل کړی شي. مشال ریډیو تاسو خوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه پر مشال ریډیو .com چې زموږ ویب پاڼه ده په هغې په ژوندی بڼه هم اوریدای شئ. زموږ ټولې خبرونې دغلته پرتې وي. د تیرو ورځو چې کومې خبرونې هغه هم تاسو معلومولی او بیا یې اوریدلی شئ. دغرنګ زموږ ټول رپورټونه هم په ویب پاڼه باندې پراته وي، تاسو کولی شئ پر انټرنیټ پر مشال ریډیو .com زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او همدغه سي زمونږ رپورټونه هم واوري. موږ کوشش کوو چې خپل دغه تخنیکی ستونزې چې دا چې تاسو نشو کولای په دا وخت کې تاسو دغه رپورټونه واورو دا حل کو.
اډ اسکول د کونکي وای په اسکول کې د ساينس مضمون لپاره لیبرټي نشته چې لعمله د دې په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ارسا حافظ په نامه یو زده کونکي مشال رډیو ته ویل د ساينس مضمونونو چې کم سبقونه دي په هغوی د دوی سر نه خلاصيږي ځکه چې په اسکول کې د سبقونو عملی تجربه نه کیږي.
تر ایکسپریمنټس دي تر خبر دي مو بوکس کې خو هغه وورو خو پریکټیکلی بالکل هغه مو اوس پورې نه لیدلی. مو زه هم کې مختلف کوېشن راځي مو د غړو هغه مو پریکټیکلی اوس مو نو مایکروسکوپ لیدل دے او نور سے لبر ٹریک کوم انسٹرومنٹ وی اغا اس پوری مو بالکل انند لی دلی او اغا صرف دا وجہ دتی مسکل کی سائنس لکوم لبرٹری دے اغا نشتا
پسدا کی گورنر ماڈل سکول پناما دغا نیم سرکاری سکول دو کال وڑان دے حکومت د سیمی خلقو تعلیمی ستونزا حل کول ل پارا جوړ کړي دے خود لسم جماز دغه ان کے محمد کریم مشال لډیو توای پ سکول کی لا هم دوی تا معیاری تعلیم نہ ورکول کیگی
کوم سبا خیال شی مو صرف تھیوریٹیکل یار سس دگو مطلب پریکٹیکل اس پوری مود پدو کول کی ساونه ګړو کیمستری بیل لیبرٹی رو کی فزکس بیل رو کی او بایو بیل رو کی سمو هر شی کومی غ پریکٹیکلی وکسو او خپل پیدا تن وچا د کویل سمخ کوم زندگی روانه دی د سری مو تړلې دی
په سکول کې شاوخوا 1500 دکون کی تعلیم حاصلوي چې بګی د ساينس دکون کوشمیر د سلو نه زیات دی امیر حمزه په نامه یو بل دکون کې وای په سبقونو د دوی نه فیسونه هم اخستل کیږي خو بیا هم په سکول کې د سہولتونو کمې دی
مو انم لسم دوا کول د ځکه چې مو د ځکه 20 جوړیږي د ځکه کې مو 20 جوړ شي ان شاء الله مخې به تر کې کول شو د ځکه کې مو د پریکټیکل یو شپه خپل ونکسي بل ایکسپریمنټ فونه کې به نشي کیږي زر نه کیږي
د سکول مشر علم زیب خان مشال لډیو توای د ساينس د کوونکو د دغه مسالې په اړه دوی خبر دی او په دې اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمه او فاټا سیکریټریټ نه علاوه د کورمه انتظامی ته هم ویل دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې زر تر زر د زده کوونکو دغه مسله حل کړي
چونکی د سکول خو استابلیش شو مخکې نه خو 2014 شه پراپرلی گورنر چې سټیم ویزیت وکړو نو سترنت راغلو او د دې لپاره موږ انیشل 9-10 کال می 9 یو اول کلاس وو او سترنت 9 وړه موجود دي دې ډیمانډ مې فاټا فاونډیشن نه کړې فاټا سیکریټریټ نه او دولت لوکل انتظام نه
په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 2500 پرې دی چې په دې کې یو شمیر سکولونه داسې دي چې زده کوونکي سہولتونو د کمیل عمله مشکلاتو سره مخامخ دي تارک ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی مونږ کوشش کوو چې دا بل رپورٹ هم تاسو ته وورول شو د خزو د سینې سرطان یا بریسټ کینسر هغه ناروغي چې په نړۍ کې د پام وړ شمیر خزه اتر کړیږي ډاکټران وایي چې په هر لسم خزه کې د یاد کینسر د ښکار کېدو خطر موجود وي خو په وخت یې درملنه وشي نو ډیر ممکن ده چې دغه خزی د دغه بیماری نه بچ کړل شي په پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی د کینسر ناروغۍ ولې ډاکټر سره د بریسټ کینسر په اړه خبرې کړې دي راځي د مرکه وورو
یو خدای چې د بریسټ کینسر د ټولو نه اهم علامت چې کوم دی هغه غوټه ده په سینه کې چې کله غوټه پیدا شي د زنانه اکثر په دې باندې شرمېږي او هغه ډاکټر ته حل نه وایي تر دې چې هغه بیماری ډیرا پرمختګ وکړي او بیا هغه د علاج نه وځي نو په دې بریسټ کینسر کې د ټولو اهم خبره دا ده چې علاج د مریض هغه وخت وشي چې کله بیماری بالکل په اولین مراحل کې وي نو مکمل علاج بیا ډیر آسان او مستند دی خو چې کله بیماری خورشي په ټول جسم کې نو بیا د هغې علاج چې کوم دی هغه دونه آسانۍ سره کېدو امکان نه وي نو زما خپل اورېدونکو ته دا خاص وي او دا مې ورته ریکویسټ دی چې کله داسې قسمه علامات ستاسو په جسم کې ظاهر شي په سینه کې خاص کر د زنانه او د غوټې ظاهرې دل زر تر زره نږدې ترین زنانه ډاکټر ته ځان خوې
بل دارا ته وی ډاکټر صاحب چې دې وجي اشتر کې داسې سو وجي چې داغي وجو نه بریسټ کینسر کیږي یا داسې سو احتیاطونه چې هغه وکي دا اونې شي
نو داسې سو مستند وجه خو معلومه نه ده خو ډېر ریسک فیکٹرز ورته مونږ وایو چې لکه په باز خزو کې دا زیاتې لیدلې شوې نو لکه چې کم خزې خپل ماشومان ته پې ورکې نو په هغه کې د دې امکانات کم وي چې کم ماشومان د چا پیدا کیږي کم زنانه و دا یې کې امکانات کم وي دغه سی دا زیات وزن زنانو کې امکانات لږ زیات وي نو دا سی ریسک فیکٹرز دي بجای دي چې موږ یو خاص وجه ده دا وجوهات نه دي خدای ریسک ولا کچ دا وي نو بیا د دې بيمارۍ کې د امکانات لږ انت نورمال پاپولیشن په مقابله کې زیات شي
او کچری یو زنانه ته دغه د سینې کینسر او شی په وخت باندې علاج نشي نو د دې اخیره خاتمه پسې کې دي
که په وخت باندې علاج ونشي نو دا بیماری ډیرا جانلیوه بیماری ده او چې کله خوره شي اډوکو ته یا مازغو ته یا پړپوس
اوریدم کول دغه مرکې سره د خبرونې د پای شیبو ته راورسیدو د فرخندې اسد نه بعد خبرونو لنډی سوورو
کا قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه ګرانډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان د پوځ سر لخکر وایي د ترګرو نتورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې تبهالیدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر هسپتال پرانیسته وکړه او د کیډ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د سیم صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجیګل وایي حکومت به د 2018 کال تر پای د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته استنوي. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې د نهې په ورځ آذربایجان ته سفر وکړي. د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې 14 افغان زده کوونکو په مختلفو څانګو کې د 14 جمعه زده کړې سرته ورسولي. دوی ته په یوه دستوره کې سندونه هم ورکړل شو. ترکیه د عراق د شمالي سیمو خپل عسکرو باسي چې دا شان د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ترکیه دا ګام د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغې وینا یوه ورځ وروسته کوي چې پکې هغه ترکیه ته د عراق نه د خپلو عسکرو د وتلو وینا کړې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانس د هوایي کمپنۍ ایر فرانس یوه الوتکه چې له ماریشیس نه پیرس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیان په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وي نو له نورو پوځي وسایلو هم کار اخیستی شي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوکه وسلوال او دوه ترک پوځیان وژل شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا فرخندې اسد او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کړی ده. خدای پامه.